Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. نوریاس نوریم او لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د دوشنبه ورځ د 1492 هجری لمریز کال د قوس د میاشتې 15 ده چې د 2014 میلادي کال د دسمبر له 14 سره برابر ده. په دې خبري مجله کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیت تړون د لاسلیک لپاره مهلت غځولی دی. د پاکستان یو لوړ پوړی چارواکی وایي سره له دې چې پاکستان افغان طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته هڅولي، خو هغوی نه غواړي چې له افغان دولت سره خبرې وکړي. خو له هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پسر کم پام کړی چې مهم خبرونه سرلیکونه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاري تړون د لاسټیک لپاره مهلت غځولی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی هند ته له یو څلور ورځني سفر وروسته پرون ماښام کابل ته ستون شو. په سوریه کې فعالان وایي د اکشن بی پورس په شمالي ښار حلب کې د دولتي ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږه 6 کسان چې تقریبا نیمایي ماشومان دي وژل شوي دي. پولیس وایي چې د عراق په شمال کې د سیمه ییز تلویزیون یوه نطاقه نورس النوایمی په ډزو وژل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاري او د تړون د لاسلیک لپاره مهلت غځولی. جان کیری د امریکا له ABC تلویزیون سره په یوه مرکه کې چې پرون خبره شو وویل حتمی نه ده چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون تر جنوري میاشتې لاسلیک شي. ښاغلی کیری که څه هم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکا غواړي دا تړون ډیر ژر لاسلیک شي، خو د لومړي ځل لپاره یې د دې امکان یادونه وکړه چې دو اړخیز امنیتي تړون د 1993 کال انتخاباتو وروسته د افغانستان د راتلونکي ولسمشر لخوا هم لاسلیک کیدی شي. په دې مرکه کې کیری د لومړي ځل لپاره دا خبره افشا کړه چې د کرزی سره په غیر مستقیم ډول د کابینې د یو وزیر په وسیله خبرې کولې. کیری وویل د دې تړون په اړه ډېرې خبرې شوې او افغان ولسمشر حتی یوه ورځ مخکې هم د دې وزیر په وسیله ورته وویل چې د سند ژبه او ادبیات سم دي او دای بدلون نه پکې غواړي. افغان ولسمشر حامد کرزی هند ته له یو څلور ورځني سفر وروسته پرون ماښام کابل ته ستون شو. د افغانستان جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی کرزی پرون د خپل سفر په وروستۍ ورځ په پونه ښار کې د هند نړیوالو اړیکو په اړه په یو نړیوال کانفرانس کې ګډون وکړ. پرون مازدیګر افغان ولسمشر د پونه ښار د سمبیوسیوس په نړیوال پوهنتون کې په یو کلتوري پروګرام کې برخه واخیسته چې سرلیک یې د تعلیم له لارې د راتلونکي تضمین. د جمهوري ریاست خبر پاڼه زیاتوي چې ښاغلی کرزی په دې غونډه کې وینا وکړه او بیا د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د روانو انتخاباتو او همدارس په افغانستان کې د پانګونو په اړه د محصلینو پوښتنو ته ځوابونه وویل. د اورزګان چارواکي وایي چې پرون د دې ولایت په دهراود ولسوالۍ کې څلور ماشومان د ماین په چاودنه کې وژل شول. د اورزګان دی والي ویان عبدالله همت ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون ناوخته هغه مهال رامنځته شو چې پر دغو ماشومانو د لوبو پر مهال ښخ شوی ماین وچاودید.
زرکاله سیمه کې هغه مهال کوچنی ماشومان باندې د ماین چاودنه سیده شي. دلته په سیمه کې په لوبو بوخت وو چې په ترڅ کې څلور تنه ماشومان چې عمرونه یې د اوو شپږو او اتو کلونو ترمنځ دي څلور ماشومان شهادت رسېدلي دي.
د پیښه په داسې حال کې رامنځته کېږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې هم په دو ماین چاودنو کې د څلورو ملکي وګړو او څلورو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ. په سوریه کې فعالان وایي د اکشن می پورس په شمالي ښار حلب کې د دولتي ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږه 6 کسان چې تقریبا نیمایي ماشومان دي وژل شوي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې پوځي هلیکپټرو له چاودیدونکو موادو ډک بیرلرونه د حلب د استوګنې پر هغو سیمو راوغورځول چې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي. فعالانو د سوځول شوو موټرو او ویجاړو ودانیو هغه تصویرونه په انټرنیټ پاڼه خپاره کړي چې دوی ویل حملې وروسته یې اخیستې دي. په سوریه فرانسیه کې د بشري حقوقو مدافع ټولنې چې مرکز په لندن کې د همدارز وای له چهارشنبه ورځ راهیسې چې وسلوال مخالفینو د دمشق د شمال ختیز په ادرا خارګوټي کې پوزي عملیات پیل کړل، تر اوسه 28 کسان هلته وژل شوي دي. دا ټول نوې په وژل شو کې اولویان چې د ولسمشر بشار الاسد له مذهبي فرقې څخه دي، شیعه او اسماعیلیه مسلمانان هم شامل دي. د سوریې په نږدې 2.5 کلن کړکیچ کې د حکومت او مخالفینو په نښټو کې له 100 زیات کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځوي یو عسکر له لبنان سره په شمالي پوله په ډزو کې وژل شوی دی. پوځ په یو بیان کې وویل دغه عسکر د لبنان د پوځ د نښه ویشتونکو لخوا وژل شوی. دا تر اوسه نه ده روښانه چې څه شی د دغې پیښې سبب شوی دی. د اسرائیل پوځ مخکې ویلي وو چې د دغې پیښې په اړه یې خپل اعتراض د ملګرو ملتونو ثلاثاتو ځواکونو ته وړاندې کړی او ویلي دي چې د اسرائیلو دولت به هیڅ ډول تیری ونه زغمي. د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو د ثلاثاتو ځواک یو ویاند اندریا اتیننتی وویل چې ملګرو ملتونو ته د رسنه قرا سیمې په شاوخوا کې د یوې مهمې پیښې په اړه خبر ورکړل شوی و او زیاته کړه د ملګرو ملتونو ثلاثاتو ځواکونه له لبناني او اسرائیلي پوځونو سره په تماس کې دي او دواړه لوري همکاري کوي. پولیس وایي چې د عراق په شمال کې د یو سیمه ییز تلویزیون یوه نطاقه نورس النوایمی په ډزو وژل شوې ده. د راپورونو له مخې دا په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې د ژورنالیستانو د وژلو 5مه پیښه ده. نورس النوایمی د الموسلیه په نوم د یو سیمه ییز تلویزیون لپاره کار کوي. دا په موصول کې خپل کور ته نږدې په ډزو وژل شوې ده. النوایمی د هغو کسانو د هغو لسګونو کسانو په ډله کې ده چې پرون تشدد په پیښو کې وژل شول. د کیف د خپلواکۍ په چاو کې پرون شاوخوا 200,000 کسان راغونډ شول څو په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د ګډون د تړون د ردولو په وړاندې اعتراض وکړي. اعتراض کوونکي وایي چې ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د روسیې د خوښۍ په خاطر په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د ګډون د تړون له لاسلیک کولو ډډه کړې. امریکایي سناتور جان مکین مظاهره چانو ته په وینا کې وویل اوکراین د اروپا لپاره او اروپا د اوکراین لپاره ښه دی. جمهور غوښتونکو مکن او ډیموکرات سناتور کریس مورفي دواړو د مظاهرو له لیدنې مخکې د اپوزیسیون او مظاهره چانو له استازو سره وکتل. په همدې حال کې اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې د دې تړون په اړه له اوکراین سره خبرې ځنډوي او وی ویل د کیف موافقې له حقایقو سره سمون نه لري. او اوس هم په امریکا کې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ده.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانډیکریټ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان ورځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 15.1. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 22.4. په هرات کې به اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه 15.4. په مزار شریف کې به اسمان ورځ وي، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 12.5. او په جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه 22.8.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون کې دی چې د افغانستان د جمهوریت ریاست له انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. د پاکستان یو لوړ پوړی چارواکی وایي سره له دې چې پاکستان افغان طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته هڅولي، خو هغوی نه غواړي چې له افغان دولت سره خبرې وکړي. یو شمیر سناتورانو د ولسی جرګې هغه پریکړه ناسمه وبلله چې په دې جرګه کې هندوانو او سکانو ته د یوې څوکۍ ځانګړي کول رد کړل.
هغه فیصله چې پرون په ولسی جرګه کې وشوه، ولسمشر د تقنیني فرمان په اساس زه بیره جدي دغه مسله تطبیق کوم، د دې په خاطر چې زه فکر کوم دا یو طبیعي زمینه فیصله وه.
پرون په کابل کې په بیزایشو کډوالو پر کورنیو ژمنۍ مرستې وویشل شوې.
مشکلاتونه هم ډېر دي، خوب نه لرو، د غذایي مواد نه لرو، ډېر سرسخت تکلیف باندې دغه ډېره مننه ده چې موږ سره اوس کومکونه وکړو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونه
څو ساعته دلته درس وایي؟
د سهار په 8 بجې ته د 12 بجې
بیا څه له مکتبه رخصت سي بیا څه کوي؟
بیا د خپل کور ته ځم او دکان ته ځم، خپل کارونه کوم.
د د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره مهلت غزولی جانکری په یو ټلویزیونی مرکه کې ویلي دي چې دا تړون د حمل د میاشتې له انتخاباتو وروسته هم لاسلیک کېدای شي. سپینې ماڼۍ له دې مخکې خبرداری ورکړی و چې که دا تړون ډېر ژر لاسلیک نشي نو امریکا به خپل ټول سرتیري له افغانستان وباسي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کاری له ای بی سی ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شو وویل حتمی نه ده چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون تر جنوري میاشتې پورې لاسلیک شي. ښاغلی کاری که څه هم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکا غواړي دا تړون ډیر ژر لاسلیک شي، خو د لومړي ځل لپاره یې د دې امکان یادونه وکړه چې دوه اړخیز امنیتی تړون د 1993 کال له انتخاباتو وروسته د افغانستان د راتلونکي ولسمشر لخوا هم لاسلیک کېدای شي. امریکایي چارواکي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي همکاریو د سند لاسلیک ځکه ژر تر ژره غواړي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل پوځي حضور قانوني کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې مرکه کې بیا هم یادونه وکړه چې دا تړون باید ډیر ژر لاسلیک شي. ښاغلی کاری وویل که امریکایي ځواکونه نه وي نو افغان امنیتي ځواکونه ښایي له جدي ستونزو سره مخامخ شي. کاری وویل دای ډاډه دی چې یا ښاغلی کرزی او یا د روانو انتخاباتو ګټونکی ولسمشر به دا تړون لاسلیک کړي، خو د یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ده په نظر کرزی همدا اوس باید دا کار وکړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ده په نظر آیا کرزی به دا سند لکه څنګه چې یو کال مخکې د دواړو خواوو په خبرو کې موافقه پرې شوې وه لاسلیک کړي کنه، د کری ځواب نه و. په دې ټلویزیونی مرکه کې کری په لومړي ځل دا خبره افشا کړه چې د کرزی سره د کابینې د یو وزیر په وسیله خبرې کولې نه په مستقیم ډول. کری وویل د هغه تړون دی چې په اړه یې ډېرې زیاتې خبرې شوې او افغان ولسمشر حتی یوه ورځ مخکې هم د دې وزیر په وسیله ده ته وویل چې د سند ژبه او ادبیات سم دي او دای بدلون نه پکې راولي. په داسې حال کې چې د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې د دې سند د لاسلیک پر سر سخت ترینګلې شوي، کرزی د شنبه په ورځ هند ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې دای نور نو پر امریکا اعتبار نه لري. د همدار زیادونه وکړه چې د امریکا له ګواښونو به ونه ویریږي، د پر امریکا تور ولګاوه چې وایي یو څه او کوي بل څه. کرزی په خاص ډول د ولسمشر باراک اوباما لخوا د ته د استول شوي لیک یادونه وکړه چې د ته د افغانانو د کورونو حریم ته د درناوي ډاډ ورکړی وو، خو ښاغلی کرزی وویل امریکایان باید د دې لیک خبرې عملا ثابتې کړي او د افغانانو د کورونو درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا ومنله چې کرزی له دوی څخه نور ضمانتونه غواړي او وی ویل روښانه خبره ده چې زه فکر کوم هغه څه چې دی غواړي ډاډ او ضمانت دی. کری یو ځل بیا د امنیتی تړون د لاسلیک په برخه کې د بیړې دلایل روښانه کړل او ویل چې امریکا او متحدان یې د خپلو سرتیرو له ایستلو مخکې د پلان جوړولو لپاره وخت ته اړتیا لري. ښاغلی کری وویل دای د افغانستان بریالیتوب غواړي او د بریالیتوب معنی د داسې یو افغان پوځ جوړول دي چې پر خپلو پښو ولاړ وي او د افغانستان د خلکو لپاره ډاډمن امنیت ټینګ کړي.
افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی تر هغه به دغه تړون لاسلیک نکړي چې د افغانستان دوه عمده شرطونه پوره نشي، د افغانانو پر کورونو د امریکا د پوځي عملیاتو پای ته رسیدل او له طالبانو سره د سولې د خبرو عملی امپایلیدل. خو آیا طالبان غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي؟ په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو اترو ته چمتو نه دي. نوموړي له یوې پاکستاني ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي دي چې هیواد له ډېرې مودې راهیسې افغان طالبانو ته دا وړاندیز کوي چې افغان دولت سره خبرې ته کینی، خو د هغه په وینا افغان طالبان د دې کار څخه ذکر ډډه کوي چې دوی د افغانستان اساسي قانون نه مني. د پیښور د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق په اړه نور حال راکوي.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وایي د افغانستان د سولې د عالي شورا او د افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د پیل د پرله پسې هلو ځلو سربیره افغان طالبان له افغان دولت سره خبرو اترو ته چمتو نه دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ د پاکستان له انګریزي ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون سره په ځانګړې مرکه کې ویلي افغان طالبان له افغان دولت سره د سولې د خبرو اترو د پیل په تړاو یو نظریه لري او هغه ده چې هغوی افغان دولت او د دغه هیواد اساسي قانون نه مني. موږ پر افغان طالبانو کنټرول نه لرو. موږ له ډېرې مودې راهیسې هغوی له افغان دولت سره خبرو اترو ته هڅوو، خو هغوی زموږ وړاندیز نه مني. اوس افغان دولت ته پکار دي چې له طالب مشرانو سره اړیکې ټینګې کړي، ځکه د هغوی ډېری مشران اوس په افغانستان کې دي. نوموړي همداراز په لومړي ځل منلی چې په نومبر کې د افغانستان د سولې د عالي شورا جګپوړي پلاوي د طالبانو له دوم درجه مشر ملا برادر سره کتلي او په خبرې له ملا برادر سره کتل به هغه وخت نتیجه ورکړي چې افغان طالبان نوموړي ته له افغان دولت سره د خبرو اترو اجازه او واک ورکړي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان په داسې وخت کې چې افغان ولسمشر حامد کرزی د هند په سورزنی سفر په دغه هیواد کې دی د سرتاج عزیز خبرې ماناخیزې بولي او وایي پاکستان غواړي د دې خبرو له لارې پر افغان دولت فشار واچوي تر څو له هندوستان سره د اړیکو او تړونونو په لړ کې له احتیاطه کار واخلي. د یادونه وړ ده چې سرتاج عزیز د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د پارلمان د غړو او د دغه هیوادونو د ژورنالیستانو یو ګډ سیمینار ته د وینا پر مهال ویلي چې هیواد په افغانستان کې د نه لاسوهنې په پالیسۍ ولاړ دی او د دغه هیواد ګاونډیو هیوادونو او هند ته هم پکار دي چې په دغه هیواد کې د کومې ځانګړې ډلې ملاتړ وکړي.
افغان حکومت او طالبانو د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه تبصره نه ده کړې. او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاری او د تړون د لاسلیک لپاره مهلت غځولی. جان کری د امریکا له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل حتمی نه ده چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون تر جنوري میاشتې لاسلیک شي. افغان ولسمشر حامد کرزی هند ته له یو څلور ورځني سفر وروسته پرون ماښام بیرته کابل ته ستون شو. د اورزګان چارواکي وایي چې پرون د دې ولایت په دهراود ولسوالۍ کې څلور ماشومان د ماین په چاودنه کې ووژل شول. په سوریه کې فعالان وایي د یکشنبې په ورځ په شمالي ښار حلب کې د دولتي ځواکونو په هوایي حملو کې لږتر لږه شپږ دېرش کسان چې تقریبا نیمایي ماشومان دي وژل شوي. د اسرائیل پوځ وایي یو عسکر له لبنان سره په شمالي پوله په ډزو کې وژل شوی دی. پولیس وایي چې د عراق په شمال کې د یو سیمه ییز تلویزیون یوه نطاقه نورس النوایمي په ډزو وژل شوې ده. د کیف د خپلواکۍ په چوکې پرون شاوخوا 200 زره کسان راغون شول څو په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د ګډون تړون د ردولو په وړاندې اعتراض وکړي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقا الکوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکی اوروي.
امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې هغه امریکایي جګړن ته د شجاعت د مډال په اړه یو مضمون خپور کړی چې په هلمند ولایت کې د طالبانو د یوې خطرناکې حملې په شاتنبولو کې فعاله ونډه اخیستې ده. ورځپاڼه لیکي جګړن راب مکډانل د سپینو زرو د میړانې دا مډال په هلمند ولایت کې د امریکایي ځواکونو په اډې یا کیمپ باسټیان کې د طالبانو د 2012 کال د سپتمبر د 14 نیټې د حملې په مقابل کې د زړورتیا په بدل کې ترلاسه کړ. د طالبانو په حمله کې د امریکا د سمندري ځواک دوه عسکر وژل شوي ول او زیات شمیر الوتکې زیانمنې شوي وي. ورسپونه لیکي و دېرش کلن مکډانل د هوایي ځواک پیلوټ هغه مهال د 211 هوایي قطې مسؤول چې طالبان د شپې په تیاره کې اډې ته پرنوتو بریالي شول او د الوتکو په لمنځه وړلو پیل وکړ. مکډانل او دوه نور افسران په خطرناک حالت کې چې د دښمن او هم د دوستانه ډزو خطرې بیخي زیات و له یو نیم کیلومتر زیاته لار پیاده ولاړل او په داسې حال کې چې قومندان یې ټپي شوی و مکډانل د الوتکو قومانده واخیسته. د لخپل یو ملګری څخه ټوپک هم واخیست او یو تن دښمن ځای پر ځای وواژه. مکډانل دوه جنگي هلیکوپټر پورته کړل او ټول وسلوالې ووژل. لس انجلس ټایمز زیاتوي مکډانل د نورو عسکرو ژوند وژغوره او د نورو الوتکو د لمنځه تلو مخه ونیوله. نوموړی دا مهال د امریکا د لومړي نمبر سمندري خاص ځواک هوایي افسر دی. انګلستان چاپ ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې په نوې ډیلی کې د جمهور رئیس حامد کرزی د سفر او په خاص ډول د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د جمهور رئیس د دریس په اړه یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په نوې ډیلی کې د خبرو پر مهال وویل د یو جګپوړي امریکایي چارواکي لخوا ورته ګواښ شوی کچیرې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي متحده ایالات به له افغانستان څخه خپل ټول عسکر وباسي. ډیلی ټلیګراف زیاتوي جمهور رئیس کرزی د شنبې په ورځ وویل چې د واشنگتن په چلند خواشین دی او غوره ګڼي چې د میلیاردونو ډالرو مرستې له لاسه ورکړي خو د تهدید له لارې به تړون لاسلیک نه کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکي جمهور رئیس کرزی دغه راز وویل ځینو امریکایي چارواکو ورته دا هم ویلي که چیرې امنیتي تړون لاسلیک نه کړي افغانستان به کورنۍ جګړې کې ښکیل شي. ده وویل دا یو ګواښ دی. ورځپاڼه زیاتوي جمهور رئیس کرزی د امریکا متحده ایالات تورن کړل چې امریکا د عسکرو ایستل د فشار د الې په توګه استعمالوي خو افغانستان د امریکایي عسکرو د بشپړ وتلو عواقبو ته چمتو دی.
ازادي راډیو اوري د سهار 2 بجې او 19 دقیقې دی. یو شمېر سناتورانو د ولسی جرګې هغه پریکړه ناسمه وبلل چې په دې جرګه کې هندوانو او سکانو ته د یوې څوکۍ ځانګړي کول رد کړل. د سناتورانو د ولسی جرګې پریکړه له تبعیض ډکه وبلله او په هیواد کې د اقلیتونو د حقونو پر خوندي کولو ټینګار وکړ. ولسی جرګې د شنبې په ورځ د رایو په اکثریت د ولسمشر هغه فرمان رد کړ چې له مخې په ولسی جرګه کې یوه څوکۍ افغان هندوانو او سکانو ته ورکول کېږي. قسیم سولمل پرې راپور لري.
یو شمیر سناتوران وایي د اساسي قانون له مخې افغان هندوان په ولسی جرګه کې د یوې څوکۍ د لاسته راوړلو حق لري او په دې اړه یې د ولسی جرګې وروستۍ پریکړه ناسمه وبلله. ولسمشر حامد کرزي څو میاشتې مخکې یو فرمان صادر کړی و څو په ولسی جرګه کې یوه څوکۍ هندوانو ته ځانګړی سي، خو ولسی جرګې د شنبې په ورځ دا فرمان رد کړ. دوو سناتورانو انارکلی هنریار او لیلما احمدي د یکشنبې په ورځ د ولسی جرګې د پریکړې په اړه خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
فرمان پاسه زه پیر جدید هغه مسله تطبیق کوم، د دې په خاطر چې زه فکر کوم دا یو طبي زمینه فیصله
وه. مجلس ولسی جرګه چې پر کوم تقنینی فرمان بحث درلود، په دې اړه د سنا مجلس هم باید خپل غږ پورته کړي او د اقلیتونو حقونه باید په نظر کې ولرو.
د افغانستان ولسی جرګه 239 غړي لري. ولسمشر حامد کرزي فرمان ورکړی چې د ولسی جرګې یو څوکۍ دي اضافي سي او د هیواد هندوانو او سکانو ته دي ځانګړي سي. دا فرمان وروسته لاغې ورکړه سو چې د هیواد هندوانو او سکانو د بیلابیلو ستونزو په اړه شکایتونه وکړل. په ولسی جرګه کې له دې فرمان سره مخالف وکیلان استدلال کوي چې د ولسی جرګې څوکۍ ته باید یوازې په انتخابات کې د آزاد سیالۍ له لارې څوک لار پیدا کړي. د مشران جرګې په 102 څوکۍ کې اوس هندوان او سکان یو انتصابي غړی لري. اخو د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ویل هر کله چې دا موضوع مشران جرګې ته راځي سي په اړه به پریکړه وسی.
اقلیتونو یا د اهل حدود د تقنیدي فرمان پر اساس دا به د خي مراحل په خاطر مشران جرګې ته راځي او بیا سب ستالر پورې راځي سي. په کوم نظر ستاسو فرمان ته ګوري پریکړه پنځه ورځې راځي سي. کمیسیون د بحث لاره بیا په ان شاء الله په شرک خبره کوي.
مشران جرګې د غرس ټینګار وکړ چې د هیواد د اقلیتونو حقونو ته باید جدي پاملرنه وسی او د نقص کېدو مخنیوي وسی. افغان هندوان هم وای دوی د افغانستان تابعیت لري، د دې ټولنې یو برخه ده او په کار ده په ملي شورا او نور دولتي ارګانونو کې ورته ونډه ورکړي سي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د سازمان په مرسته په کابل کې بې ځایه شو او بې وزلو کورنیو ته ژمنې مرستې پیل کړې. مسؤلینو وویل دا مرستې به په شاوخوا 1200 کورنیو ویشل شي. تفصیل د خان محمد سین په راپورټ کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې سکال شپږ زرو بې وزلو کورنیو ته ژمنې مرستې په پام کې نیولې چې په ویشلو یې هم لاس پورې شوی او د روانې میلادي میاشتې تر پای پورې به سرته ورسیږي. په دې لړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یو این ایچ سی آر په مرسته د یکشنبې په ورځ په کابل کې 1200 بې ځایه شوو او بې وزلو کورنیو ته د ژمنیو مرستو پروګرام پیل کړ. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر جماهیر انوري پر مستحقو کورنیو د دې موادو د ویشلو پر مهال وویل
وزارت مهاجرین د نظر داره کی کومکات زیاتر بش.
د کډوالو چارو وزارت په پام کې لري چې د دې مرستو ډیره برخه هغه مستحق کورنۍ ته ورکړل سي چې د کابل شهر په شاوخوا سیمو کې پراته دي. هغه چې په خیمو کې ځای پر ځای شوی لاغو سره نور ماسو د خپل مرستو پروګرامونه ترتیب کړي دي.
خاغلی انوری دا هم وویل په ژمي کې به د احتمالي یخنۍ او د خیمو د کمبود په صورت کې له دغو کورنیو سره د پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې له لارې نورې مرستې هم وشي. مسؤلینو وویل په دغو ژمنیو مرستو کې غوړي، غنم، دال، ترپالونه، د پخلنځي سامان، سکاره کمپلې او داسې نور شامل دي چې د کابل ولایت د قرباغ، پغمان، سروبي او چاراسیا په ولسوالیو کې پر خلکو وویشل شول. د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ چارواکي وایي چې تیر کال یې له شاوخوا 3000 ورته کورنیو سره دا ډول مرستې کړې وې. بې ځایه شوي کسان چې شمېر یې لکونو ته رسیږي د هیواد له مختلفو ولایتونو او مختلفو علتونو له مخې کابل او نورو لویو ښارونو ته کډه شوي دي. د کډوالو د راستنولو چارو وزیر دا هم وویل چې سعودي عربستان هم له دې کورنیو سره د مرستو ژمنې کړې دي. دا وزارت وایي بې ځایه شوو کورنیو ته یوه سیمه ییزه ستراتیژي ترتیب کړې چې له مخې به یې ډېر کارونه ترسره شي. کابل ښار ته بې ځایه شوي او بې وزلې کورنۍ وایي چې له ډېرو ستونزو سره مخې دي. دوی د زیاتو مرستو هیله لري.
بیکاری ہوتا کہ غواڑ چے وزے تلری وظیفے تے ملی اردو تلاٹ شو کور بھی سر نہ وش پاتی کیگی مجبور ہے چے منگم دغه کومکوت منگ سر یہ پلار شو
تے مشکلات نم دی دی خو بن لرو دی غذائی مواد نہ لرو ډیر سر سخت تکلیف باندې دغه ډیر مننه چے منگ سر وس کومکونو وکړو
د کډوالو او راستنیدون کو چار وزارت د معلوماتو لمخه د بی ځای شو کورنیو په شمیر کې د تیر کال په نسبت 15% زیاتوالی راغلی دی دا وزارت دا هم وایي د دې علت په هیواد کې د کار نشتوالی او ناامنی ده
خبری مجله اوري
د اوکراین په پلازمینه کیف کې د اروپایي ټولنې د پلوی اپوزیسیون مظاهرې چې نږدې یو میاشت مخکې پیل شوې له هم روانې دي. پرون په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونو په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د ګډون په اړه د خبرو د بهیر د بندولو اعلان وکړ، دوه امریکایي سناتورانو په کیف کې د لسګونو زره اعتراض کوونکو له استازو سره وکتل او د امریکا د ملاتړ ډاډ یې ورکړ. په دې اړه نور تفصیل احمد تکر وړاندې کوي.
د کیف د خپلواکۍ په چوک کې پرون شاوخوا 200,000 کسان راغونډ شول څو په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د ګډون د تړون درادولو په وړاندې اعتراض وکړي. اعتراض کوونکي وایي چې ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د روسیې د خوښۍ په خاطر په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د ګډون د تړون له لاسلیک کولو ډډه کړې. امریکایي سناتور جان مکین د مظاهرې ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې اوکراین د اروپا لپاره ښه دی او اروپا د اوکراین لپاره. مکین مظاهره چانو ته د امریکا د ملاتړ
We are here because your peaceful process and peaceful protest.
مګدل ته ذکر اغلی یو چې ستاسو سولیز بهیر او اعتراضونه ستاسو هیواد او نړۍ ته الهام بخون کړي. مګدل ته یو چې ستاسو د عادلانه هدف په لاره کې ستاسو ملاتړ وکړو. د خپلواک اوکراین حق چې د خپل برخلیک په اړه په ازادۍ او خپلواکۍ سره پریکړه وکړي او ستاسو په وړاندې پروت برخلیک په اروپا کې دی. جمهوری غختون کې مکین او دیموکرات سناتور کریس مورفي دواړو د مظاهرو لیدنې مخکې د اپوزیسیون او مظاهرچانو لاستازو سره وکتل. د اوکراین پولیسو د دسمبر په 13 نیټه د اروپای ټولنې د پلویانو اعتراضونه سخت وځپل. مکین پرون نوښته ل سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې د بیا تشدد په صورت کې پر اوکراین د بندیزونو د لګولو د احتمال خبره رابرسېره کړه.
These people love the United States of America. They love freedom. And I don't think
د اوکراین خلک له امریکا سره مینه لري. دوی له ازادۍ سره مینه لري. زه فکر نه کوم چې د اوکراین د روانو حالاتو په اړه د امریکا چلند تبه د هغو خلکو لملاتړ پرته چې آزادې او دیموکراتیکې ټولنې غواړي په بل سترګه وکتل شي. موږ د پوځي اقدام خبرې نه کوو، د محاصرې خبرې نه کوو، بلکې په هغه صورت کې چې دوی د خپل خلکو بیرحمانه ځپلو ته دوام ورکړي د احتمالي بندیزونو په اړه خبرې کوو. د لپاره زموږ لخوا یو لړ اقدامات پکار دي، ځکه امریکا د همدې لپاره ده. د اروپای ټولنې پلوی اعتراض کوونکو له تیرو نږدې څلورو اونیو راهیسې په خپلواکۍ چوک کې مظاهرې پیل کړې او غوښتنه کوي چې ولسمشر یانوکوویچ د خپل د نومبر د 28 نیټې پریکړه فسخه کړي. اروپای ټولنې پرون اعلان وکړ چې د دې تړون په اړه له اوکراین سره خبرې ځنډوي او ویل چې د کیف موافقه له حقایقو سره سمون نه لري. د یو بل خبر لمخې د خپلواکۍ چوک په یو کیلومتري کې نږدې 15,000 کسانو یو جلا مظاهره وکړه او له ولسمشر یانوکوویچ څخه خپل ملاتړ څرګند کړ.
د ژوند رنگونه
نوم دې څه ده؟
عمر محمد عمر
په څو یو صنف کې؟
زه اوهم صنف کې.
څنګه دې امتحانونه په خیر تیر شول؟
اوه په خیر دي.
ښه، څو یو نمره سوی؟
زه درېم نمره.
نام خدا لایق ښکاری.
اوه
څه سره دې زیات شوق ده کوم؟
زه دری مزمنه او پښتو مزمنه لکه.
ولې دې ریاضي بیچاره څه کړی؟
ریاضي خو سخته ده ډیره.
اوه ولې استاد خو درس درکې نه ست کې؟
دا درکې خو سخته ده، نه کولای شي چې هغه
دا درېم څه کېږي لکه چې ریاضي کې نمرې کمې وړي. ته په یو خصوصي مکتب کې څو ساعته دلته درس وایې؟
د سهار په شپږ بجې ته د دولس بجو.
بیا څه له مکتبه رخصت سي بیا څه کوې؟
بیا د خپل کور ته ځم او دکان ته ځم، خپل کارونه کوم.
دکان دې ویلې؟ دکان دې خپل ده؟
خپل زما نه دی، د نورو نه دی. زه دلته کار کوم.
د څه شي دکان ده او ته څه کار کوې
پکې؟ رستوران دی او زه دلته ګرځم.
د څه شي خرڅېږي په دې دکان کې؟
جلابي او مایونه دی او ډوډۍ دی او قولي دی. او
هلته ته بیا وظیفه دې څه ده؟ کوم کارونه کوې؟
زه ډوډۍ راوړم او اوبه راوړم په رستوران ته.
ولې ته کار کوې؟ ته خو تر اوسه ماشوم یې، کور کې بل څوک نشته څه کار وکړي؟
زما پلار مړ شوی دی او د کوچنی ورور هم لري، بس زما مور دی او یوه خور دی. بس
ته کار کوې او پیسې ګټې کور ته؟
اوه
د میاشتې بیا
څومره پیسې درکوي په دغه کې؟
سل د ورځې ماته سل روپۍ درکوي.
بیا د نور خور ورور مور د څه کار کوي؟
مور مې کور ته کار کوي او خور مې مکتب ته ځي. بس
بیا خیڅو کوم خرچ خوراک درکوي؟ د تا په سل روپۍ خو به نه کېږي.
زما په سل نه کېږي، د مکتب کومکونه هم دی، مور مې کور ته خیاطي هم کوي.
څه غواړي؟ څه شی درنه جوړ سي راتلونکي کې؟ سره له دې چې مشکلات دې ډېر دي، همکار کوي، هم درس وایي.
زه غواړم چې یو انجینیر شم.
اوس کوم شیان جوړوئ چې په کور کې خراب سي؟
زه د راډیو ته جوړوم، تلویزیون نه، او داسې نشان ډېرو.
یعنی سر له اوسه د انجینیري شروع کړې په کور کې؟ مثلا که راډیو یا تلویزیون کوم ځای خراب سي ته جوړوئ سي؟
آواز نه ورکوي او د نور شیان مثلا یو پرزې ماتوي، ماتوي ته جوړ کوم. دکانون سره واخلم بیا جوړوم.
دا و د ژوند رنګونه په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسیده. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم خو له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو خبرونه دوام لري. بل خبري مجله زما همکار مصطفی سرور وړاندې کوي. مهرباني.
بله، تشکر از شما نوریاس نوری. سلام و صبح دوشنبه تان بخیر. ساعت 7:30 است و از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این نیم ساعت با تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شما هستیم. وزیر خارجه آمریکا